السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه سفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم وړاندې اورئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ومنله چې له افغانستان سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې
موږ پوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوې هغه له منځه وړو ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي
ایران وایي وخت یې نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني
افغانستان پاڑا پر زیاد تاکید کی گی ہم ایران او دا افغانستان گاونڈیان پر ٹھنگار کوي دی او ټول شموله حکومت جوړول دی
کابل او تخار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کړی چې طالبانو جماعتونو کې خلکو ته حاضری اچولی
از ریاست امر بالمعروف
کارکونکو راغلل او خلکو ته وویل سر له سبا باید ټول مانځه کې حاضر وي که هر څوک جماعت کې حاضر نه و اول جریمه کیږي بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی په جاوز جان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خاما بلوسوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي دي او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي د ستر جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به واخلي بشپړ خبرونه په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خاما بلوسوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي د دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکي وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی دی د جاوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی و او اوس مسله حل شوې
نیروهای مرزی ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی
د ترکمنستان سرحدی ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکی وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکو یو په شهادت رسولی و د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و کوم سوی تفاهم رامنځته شوی و ترکمنستان زموږ ګاونډی دی په تیر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل
په عین حال کې د جاوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ د بلخي په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی رسېدلی ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي دي د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاق
د تورغونډۍ د کمرکلاق په سیمه کې دغه ترافیکی پیښه رامنځته شوې اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي دا یو پلنکوچ موټر و چې چپه شوی دی شپږ تنه نور برسېره ټپیان دي
خراب سړکونه او د ډریورانو بې پروایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي په بدخشان کې د واورې د خوېدو په یو پیښه کې 50 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی یوې سیمه ییزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه مازیګر مال د راغستان ولسوالۍ په تاجل دره کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه 50 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په مینځلو بوختو لاندې کړل د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز ساعت
راغستان ولسوالی که ده انتاجل دره پکلی که دغه پیخ نن شاوخوا دری بجی را منزده شو خلق ده زرو پا منزلو بختو چه ناصاپا برف کوچ پری راغی چه پا نتیجه که پینزه تنه تر واورو لانده شل او خپل جوندی للاس ور کرد.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال د دې خبر د تایید لپاره هڅه کړې چې له سیمه ایزو چارواکو سره تماس ونیسي خو څوک خبرو ته نه دي حاضر شوي. په کندهار کې یوې ایم ډي ډوله الوتکې سقوط کړی خو چاته یې زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دغې الوتکې چې امریکا په تېرو حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وي پرون دوشنبې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو ځاني زیان یې نه دی پېښ کړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورن کال په نسبت تیر 2021 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو له لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې بمی چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شاملې دي. وړم 2020 کال د دا ډول حملو شمېر 178 ښودل شوی. دغه راز ویل شوي چې تېر کال په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نیمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانس پرس اژانس په وینا په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست کې په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به اخلي. سلیمانی دوه کاله مخکې د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. رئیسی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل تر هغو چې ټرمپ او پومپیو د جنرال سلیمانی د وژلو لپاره د ده په وینا د دغه جنایت په خاطر په عدلي محکمه کې نه وي محاکمه شوي مسلمانان به یې غچ واخلي. د سلیمانی د وژلو د دوهم کال په پوره کېدو سره سیمه ایز کړکېچ زیات شو. پرون د ورځې په لومړیو کې امنیتي سرچینو وویل دوه پوځي ډران الوتکې چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر کې د امریکایي کونو پوزیت اساتو نګدې شوی راو غرزول شوی. په دې پیښه کې چې عراق امنیتی چارواکو هم تایید کړي د ځانی او مالی زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. سلیمانی چې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو قمندانو له خپل عراقي مرستیال ابو حمید المهندس سره یو ځای د 2023 کال د جنوري په 3 ووژل شو. د غیاملې ته د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ امر ورکړی و. ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې دي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل پاکستان هڅه کوي چې دغه مسله د طالبانو له حکومت سره له ډیپلوماتیکې لارې هواره کړي. پاکستاني رسنیو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې د ډیورند پر کرخه اغزن سیم نصب کړي او دواړه هیوادونه سره جلا کړي. نور جزئیات د نوري اسنوري پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه وکړه او ادعا وکړه چې ځینې افراد چې نوموړي شر اچوونکي و بلل غواړي چې له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
موږ بوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوي هغه له منځه وړو. ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي. په دې برخه کې شر اچونه د پاکستان په ګټه نه ده خو لا غوښتل چې موږ ګټه پکې نغښتې وي ساتنه وکړو.
ښاغلی قریشي د هغې ویډیو په اړه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او پکې ښکاري چې طالبان اغزن سیم ویجاړوي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دغه ویډیو کې ادعا شوې چې اغزن سیم د افغانستان د خاورې دننه نصب شوی و. د طالبانو د حکومت چارواکي د ازادي راډیو له پرله پسې تماسونو سره سره حاضر نه شول چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون وښي. خو څو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې پوله وویشي. هغه دغه اقدام یو نامناسب حرکت او د قانون خلاف یاد کړی دی. لبل خو د طالبان ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ویلی د دې اړتیا نشته چې پاکستان د ډیورن پر کرښه د اغزن سیم غځولو او امنیتي موانعو جوړولو لپاره اقدام وکړي، ځکه د ده په وینا د ډیورن مسله تر اوسه نه ده حل شوې. پاکستانی ایران ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو کې د اغزن سیم غځول او امنیتي موانعو جوړول په افغانستان کې د تیر حکومت په دوره کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو اصلي ټکی و. د طالبانو چارواکي هم لکه د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په څیر د ډیورن کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه سختګي پوله بولي، خو پاکستان هغه له افغانستان سره رسمي پوله ګڼي او تل ټینګار کړی چې د تاریخ دا پاڼه اړول شوې ده. د ډیورن معاهده په 1993 کال د افغانستان د وخت پاچا امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر مورتیمر ترمنځ لاسلیک شوې. پاکستان د دې 2600 کیلومتر پولې په ډیره برخه کې اغزن سیم غځولی او ویلي دي چې دا کار د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي او د یو د بل خاورې ته د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو مخه نیسي. د دې هیواد چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې پر دې پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار په سلو کې نوي بشپړ شوی دی. د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې افغانستان تل خپل د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی را رسېدلی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او یوه سرپرسته کابینه یې اعلان کړي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. د ایران په ګډون اکثره هیوادونه او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. بیا هم نوریاس نوري ته غوږ دو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ایران تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن ورځ موږ اساسا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مرحلې ته نه یو رسېدلي.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تاکید هست،
هغه څه چې د افغانستان په اړه پر زیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان ګاونډیان پرې ټینګار کوي، د یو ټول شموله حکومت جوړول دي چې د افغانستان د قومونو او وګړو د تنوع استازیتوب وکړي. موږ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو ډلو سره په تماس کې یو او زموږ دریز او زموږ مسایل په دقت طالبانو ته ویل شوي دي. موږ په اوس وخت کې اصلا د په رسمیت پیژندلو په مرحله کې نه یو.
نوموړي زیاته کړه موږ هیله من یو چې د افغانستان حکومتي اداره د خپلو اقداماتو له لارې په داسې لوري حرکت وکړي تر څو وکولی شي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ایران چې اکثریت وګړي شیعه مذهب دي او له افغانستان سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، هغه مهال هم چې طالبان د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ پر افغانستان واکمنان ول، واکمني په رسمیت نه پیژندلې. مخکې تر دې چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ونیسي، تهران له دې ډلې سره نږدې اړیکې پاللې. طالبانو د کابل له نیولو وروسته یوه سرپرسته کابینه چې ټول غړي سړیان دي جوړه کړه. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. پر ښځو د کار کولو او پر نجونو د زده کړې په برخو کې لګول شوي بندیزونه هغه نور اصلي لاملونه دي چې د طالبانو د نوې واکمنۍ په وړاندې د نړیوالې ټولنې نارضایتي زیاته کړې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
او سم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. د بریتانیا دفاعي مجلې یو کې ډیفنس جرنل په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې آیا د جنگ سالارانو عمدي کمزوري کول د افغانستان د سقوط لامل شو که څنګه. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم 2021 کال تیر شو، خو افغانان به د اګست 15مه او تر هغه راوروسته پیښې چې افغانستان سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل هیڅکله هیر نه کړي. یو کې ډیفنس جرنل د مقالې په منځ کې د خپلې پوښتنې د ځوابولو هڅه کړې، په دې ترتیب چې ګواکې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني ټیم د طالبانو ضد او د جمهوریت پلو جنگ سالارانو د کمزوري کولو هڅه کوله. مقاله کې دا ادعا هم راغلی چې د آرک ټیم دا کسان د اقتدار لپاره ننګون کې بدل. یو کی ډیفنس جرنل لیکلی د آرک ټیم دا جنگ سالاران له موقفونو وپرځول، له دولتي ادارو او منصبونو وشړل او د واکمنۍ فرصتونه ځنی واخیستل. دا خبرونه وایي چې که څه هم آرک دا کسان لري کړل، خو دوی بیا هم د طالبانو ضد جبهې لویه برخه جوړوله او تشه یې هغه وخت معلومه شوه چې کله د 2021 کال په پای موسم کې یو پاتون ته اړتیا وه. یو کی ډیفنس جرنل بیا وړاندې د جمهوریت د چټک سقوط یو بل عامل د طالبانو تګلاره هم بللی چې د خبرونې په وینا مهمه ده او باید له پامه ونه غورځول شي. هغه پخوانی فرضیه چې افغانان سره وویشي او واک پرې وکړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین په کابل کې د شرابو پر ضد د طالبانو د وروستي اقدام په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د استخباراتي چارواکو یوې ډلې شاوخوا 3000 لیتره شراب د کابل په یو رود کې توی کړل. ویل کېږي دا د شرابو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د طالبانو د وروستي اقدام یوه برخه ده. د طالبانو د استخباراتو لخوا د یکشنبې په ورځ خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د شراب پلورنې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه شراب پلورونکي هم نیولي دي. په راپور کې ویل شوي چې د الکول پلور او مصرف تا د لویدیز لملاتړ برخمن تیر رژیم کې هم ممنوع، خو مقالې زیاته کړې چې طالبان بیا له شرابو سره لاک لاک مخالفت پالي. د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکو وایي طالبانو جماعتونو کې خلکو ته د حاضری کتاب جوړ کړی. د کابل ښار د څلورمې اوزې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکونکو څو ورځې وړاندې د امام ابو حنیفه جماعت کې خلکو ته گواه کړی چې کار ورځ په جماعت کې لمونځادا نه کړي نو جریمه بشي. دوی وایي طالبانو دا مرته ویلي که جماعت کې د دوی غیر حاضری تکرار شي نو بیا د طالبانو لخوا نیول کیږي. د دې ترڅنګ د تخار یو شمېر اوسیدونکي تاییدوي چې طالبانو تیره ورځ د طالقان په جامع جماعت کې یو کس له دې عمله والی او ډبولی چې په جماعت کې ګډون نه وکړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په جماعتونو کې حاضري او د دوی لخوا د اجباري لمونځ په سر ټینګار ردوي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
ته د کابل ښار د څلورمې حوزې اوسیدونکی دی، نه غواړي چې په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسان چې ځانونه یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو معرفي کړل، امام ابو حنیفه جماعت ته راغلي وو او خلکو ته یې ګواښ وکړ کله دې وروسته په جماعت کې حضور ونه لري د طالبانو لخوا به ونیول شي. د وای طالبانو دوی ته ویل چې ډیر ژر به په دې جماعت کې د حاضری پروسه هم پیل کړي.
از ریاست امر بالمعروف
ته امر بالمعروف کارکونکو راغلل او خلکو ته وویل سر له سبب ټول مانزه کې حاضر وي. که هر څوک جماعت کې حاضر نه و اول جریمه کیږي، بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي او هلته شکنجه کیږي. او زیاته کړه څو ورځې وروسته د حاضرۍ لیست یا جدول آماده کیږي او وی ویل موږ هر سیمه کې نفر لرو که څوک را نغلل موږ ته وایي.
د یو شمېر نورو ولایتونو د اوسیدونکو په وینا د کابل وړاندې په نورو ولایتونو کې طالبانو خلکو ته د حاضري کتاب ښه او دا بهیر عملا پیل کړی دی. سلطان د تخار د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دې ولسوالۍ ډېری جماعتونه حاضري لري او که څوک په جماعت کې ګډون ونه کړي د طالبانو لخوا وهل او ډبول کیږي. سلطان ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوه ورځې وړاندې یو سپینګیری سړی او یو ځوان له دې عمله وهلی او ډبولی چې جماعت کې ګډون نه دی کړی. هغه پیښه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی. سلطان وایي چې د رستاق ولسوالۍ اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال او پیرمقل جماعتونو کې حاضری اخیستل کیږي.
د لمونځ کوونکو لپاره یې حاضري اچولې او څوک چې لمونځ نه راځي هغوی جریمه کیږي او وهل کیږي. یو دوه ورځې مخکې یو ځوان او یو د پاخه عمر سړی په دې خاطر ویلي و چې جماعت ته نه راغلي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دې جماعتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د دې ترڅنګ د طالقان ښار یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته تاییدوي چې د دې ښار په جامع جماعت کې طالبانو د یکشنبې په ورځ یو سړی په جماعت لمانځه کې د نه ګډون له امله وهلی او ډبولی دی. د طالقان ښار اوسیدونکي رابعی ازادي راډیو ته وویل
دیروز در مسجد جامع
پرون ورځ په جامع جماعت کې یو کس چې خبرې هم نه درلود او جماعت ته راتلل هم ورته ستونزمن و، هغه هم طالبانو ډیر زیات وهلی او ډبولی چې ولې جماعت ته نه راځي.
خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان د غټول اداوی ردوی وایي چې طالبانو د افغانستان په هیڅ سیمه کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرین نه ده جوړه کړي. د یاد وزارت ویان عاکف مهاجر د دغه کسانو د وهلو او ډبولو د اداو د ردولو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل
دا موږ نه تاییدو او زموږ د وزارت له لوري هیڅ چاته هم نه دی ویل شوی چې تاسو په جماعتونو کې د خلکو حاضری واخلئ. نه دا موږ ته شریعت ویلی دی او نه زموږ تګلاره ده نه زموږ پالیسی ده، بلکې په هر ځای کې چې شوی کولای شي هیوادوال له موږ سره شریکه کړي، موږ د دې مخنیوی کوو، عاملین یې نیسو، هم قانون ته سپارو. نو په دې اړه باندې هیڅ نه دي ترسره شوي او داسې څه به هم نشي، بلکې دا موږ ردوو په تمام معنا باندې.
په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان وایي چې د لمونځ حکم فرض دی، خو هیڅوک نشي کولی چې په خلکو په جبر لمونځ ادا کړي. دیني عالم فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
لمونځ د اسلام دین دویم رکن دی او فرض دی، او په دې کې هیڅ شک نشته. حکومت دنده لري چې د لمونځ لپاره زمینه برابر کړي، خو اجبار او حاضری د حکومت دنده وظیفه نه ده، او دا کار د پیغمبر په دور کې هم نه دی شوی.
تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تایید کړی و چې په یو توصیهنامه کې له خلکو غوښتي چې ږیره سنت ده او نور یې ونخري، او د دې ترڅنګ خلک دې د موسیقي لاورېدو هم ډډه وکړي. دغه وزارت تاییدوي چې د خاري موټرونو له چلوونکو یې غوښتي چې بې حجابه ښځې په موټر کې پورته نه کړي او بې محرمه ښځې له 50 کیلومتره ډېر لرې سیمو ته هم ونه رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي طالبانو دا کار د شرعي اصولو له مخې کړی، خو ټینګار کوي چې د دې توصیو د نه عملي کېدو په صورت کې دوی له زوره کار نه اخلي.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبې د مازیګر له 4:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
ور به شو روزګان ته. په روزګان کې وروسته له اوږده ځنډه بارانونو ته بزګران هیله من شوي، خو له دې بارانونو سره په مرکز ترینکوټ او د روزګان په یو شمېر ولسوالیو کې سیلونه هم بهیدلي چې د بزګرانو خوښي له اندېښنو سره مله شوې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
تر یو نیم کال ځنډ وروسته د اوبو د شور او د ماشومانو او لویانو پر څیرو د موسکاوي د اورزګان ولایت د تالانی د سیمې د اوسیدونکو دي، ځکه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته د خپلو کورونو مخې ته بیان دی اوبه ویني. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د تیرې شپې د نیمایي څخه اورښتونه پیل شوي چې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي. 55 کلن کروندګر نورعلي د خپل کور مخې ته د خپلو نورو کلیوالو سره په مانده کې د سیلابونو راغلو اوبو نندارې ته ولاړ دي. دا سیلابونه که څه هم د خلکو په زیان دي، خو دی ډېر خوشحاله دي، ځکه وچکالۍ ځپلی دي او د تیر کال راهیسې ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. دی وایي که لږ څه نور بارانونه هم وسي، نو هیله لري چې په راتلونکي پسرلي کې به خپل ځمکه وکړي او د فقر او غربت څخه به خلاص شي.
درې ورځې کې شور دښتې دی، ګرده وچ کلک وطن غنمان مو ګرده دغس وچ کلک ولاړ و. په خوشحاله یم، شپږ بجې به مځکه لرم، یو ګر سره م کرلی لا نه و. دونه مخ دی چې دغه نه په دغه وطن کې دغسې خلک سه چې یا د سارو ماښام در لري ولاکه، یا لاندې ولاکه کړی دی، یا بټې ولاکه لري. خود یې دغه سړی درته ناست یم، وایم یا لاندې یا دغه نه غنم چې ما چې زر کې دوره چای ولاکه لرم، ولا مې درته واخست دا ګرده د مسجد شهیدان خلک دی.
په دې ولایت کې د وچکالۍ زیانونه یوازې بزګرانو ته نه رسېږي، بلکې وچکالۍ د دغه ولایت نور خلک هم ځپلي دي. محمود ولی خټګر دی او د خلکو کورونه جوړوي، وایي کله چې وچکالی راغلی نو ورسره د دوی کاروبار هم صفر شوی دی.
مسته کاروبار نشته، کاروبار هیڅ نشته، وسګر سره یوه ورځ روزانه لا نه پیدا کېږي. روزانه وکړي خټې وکړي کار وکړي، د پکر سره خو مخکې به لافت دغه دغه وړه چې خلاص بالا مرتب پکر ته ولاړ.
موږ هڅه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست چارواکو نظر هم واخلو چې څومره اندازه باران سوی دي، خو بریالي نه سو. په اورزګان ولایت کې د غراز بزګران له دولت غوښتنه کوي چې ذخیروي ډمونه جوړ کړي څو تر ځمکو لاندې د اوبو ساتره ولړ سي، او په دغه ولایت کې د وچکالۍ کچه څه اندازه راکمه سي. خدای وازی د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د تلانی د سیمې حالو راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورښتونه سوي دي او په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي او دغه راز په مرکز ترینکوټ کې ځینې کورونه هم تخریب کړي دي خو ځاني زیان نه لري. لا هم په اروزګان ولایت کې ورښت ادامه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د غیسارنی خبری مجلې تمو تر دې دمه غوښنیولې. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې واورئ. وربشو لاندو خبرونه ته. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خامابو ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو افغان ملکي وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی و. په بدخشان کې د واورې د خویدو په یوه پیښه کې 50 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. یوې سیمهیزې باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیښه مازیګر مال د راغستان په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. برف کوچ هغه 50 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په مینځلو بوختو لاندې کړل. د هرات تورغونډۍ پر لوی لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي ازادي راډیو ته ویل په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. په کندهار کې یوې ام ډي ډوله الوتکې سقوط کړی خو چاته زیان نه دی اړولی.